افغانستان کې د سهار 15 بجې سوي. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعت خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د لیندیا قوس 15مه د دسمبر 15مه. نیم ساعت خبری مجله په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست نن یک شنبه د افغانستان په یولس ولایتونو کې د درنې واورې، باران او چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداری کې ویلي چې په هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، غور، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 25 میلی مترو او د واورې کچه له 10 تر 15 سانتي مترو پورې وي. تایلند سلور افغان کډوال له جالي پاسپورتونو سره نیولی. د تایلند د کډوال ادارې ویلي د دې هواد په پوکت هوایي ډګر کې درې نارینه او یو افغان ښځه هغه وخت چې غوښتلې د قزاقستان له جالي پاسپورتونو سره د تلاشي له ځایه تیر سي نیول سوي. د ادارې ویلي چې دغه کسان تیره سیشن باندې نیول سوي. له دې وړاندې د روان کال په اگست میاشت کې هم په تایلند کې یو بل افغان له جالي پاسپورت سره نیول سوی و. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت خبر ورکړی چې له یو خصوصي شرکت سره په نګرهار کې د کامې پربند د پنګونې په خاطر د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړي. د دې وزارت په خبره د دې تفاهم لیک پر اساس به د خصوصي شرکت د کامې د اوبو لګولو او برېښنا د تولید بند پر اثر کولو پرمختګ او د اوبو لګولو پر سیستم کار پیل کړي. د کامې پربند د کار د پیل خبر په داسال کې دی چې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت لخوا په کامې کې د میرزاخیل او ماماخیل پر دو نورو بندونو هم د کار د جریان خبر ورکول شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي امریکایي چارواکي د سوریې د یاغیانو له هغې افراطي ډلې سره په تماس کې دي چې تېرې یکشنبه یې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه. په سوریه کې د دغو عملیاتو مشري هیئت تحریر شام ډلې کوله چې څو هیوادونه یې تروریستي سازمان ګڼي. بلینکن پرون په اردن کې یوه کنفرانس ته د خبرو پر مهال دا خبره وکړه او دا لومړی امریکایي چارواکی دی چې د بایډن ادارې او د هیئت تحریر شام ډلې ترمنځ د مستقیمو تماسونو خبره په عامه تاییدوي. انټونی بلینکن د اتو عرب هیوادونو، ترکیې او د اروپایي ټولنې له لوړ رتبه چارواکو د غرض ملګرو ملتونو سره هغه اصول لاسلیک کړل چې هدف یې په سوریه کې یوه سوله ییز او غیر فرقوي انتقال لپاره د لارو چارو مشخصول دي. پرون زرګونو اسرائیلیانو لاریون وکړ او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د یوې موافقې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېده چې د فلسطینیانو په قلمرو غزې ته ړنګه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې څه باندې 14 میاشتې کېږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل پیژندل سوي فلمي لوبغاړي لیور اشکنازي پرون په تلبیب کې د خلکو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل موږ دا منو چې تر اوسه ناکامه یو او اوس پر یوه موافقه سلا کېدای سو. تر دې مخکې هم د اسرائیل په تور شارونو کې د ورته لاریونونو پر مهال د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه سوې ده. پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر پر 1 د حماس وسلوالو ناببره حمله وکړه چې 1200 کسان یې ووژل او 251 نور یرغمل کړل چې له دې ډلې 69 لا هم په غزه کې دي. خو د اسرائیل پوځ وایي چې د پاتې یرغمل سویو له ډلې 40 مړې سوي وي. ایران کې د یوټیوب سندرغاړي پرستو احمدي او دوه نور همکاران د ایران د پولیسو لخوا نیول سوي. د دغه ایرانی سندرغاړي مدافع وکیل رسنوي سره په خبرو کې پرون ویلي میرمن احمدي د آنلاین کنسرت لننداري ورسته په مازندران ولایت کې نیول سوي. د ایران قضایا قوې تیر پنځشنبه د احمدي د کنسرت د اجرا پر خلاف قانوني شکایت ثبت کړی و چې هغه په دغه کنسرت کې بیلستونی اوشت کمیسه اغوستی وو او حجاب نو رعایت کړی. هغه تیر چهارشنبه پر یوټیوب خپل کنسرت خپور کړ چې پکې وایي زه پرستو یم. هغه نجلۍ چې غواړي هغو کسانو ته سندر ووایي چې ورباندې ګرانه ده، دا هغه حق دی چې زه ورڅخه انکار نسم کولی. دغه کنسرت 14 لک کسانو وکوت. د پرستو احمدي د مدافع وکیل په خبره د هغې ګیتر ژغونکی سهیل فقیه نصیری او پیانو ژغونکی احسان بیرقدار د شنبه پورز نیول سوی دی. د هغه پوینه پر پرستو احمدی د لګیدلو تورونو په اړه معلومات نسته. د کابل د والیبال جام سیالیو څلور غوړه چیمونه مشخص ول. په کابل کې د والیبال ګروپی سیالی چې پرون پای ته ورسېده، د نوه چیمونو څخه څلور یې وتوانېدل چې د نیمه پای لوبي مرحله ته لاره پیدا کړي. د والیبال د سری میاشتې د تلو الف، افغان ملی الف او کابل شروالی چیمونه د څلور غوړه چیمونو په توګه ټاکل شوی. د کابل د والیبال جام سیالی چې د رواني قوس یا لندې میاشتې پر شلمه د بدني روزنې او ورزش ریاست په جمنازیوم کې پیل شوی، تر راتلونکو دوو نورو ورځو به دوام وکړي. او د زمبابوې په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پرونی بریا د کرکټ د مینوالو او ځینو سیاسي څیرو له تود هرکلی سره مخ شوی. پوخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په خپل ایکس پاڼه افغان کرکټ ملي لوبډلې ته د بریا د مبارکۍ ترڅنګ د لا بریالیتوب هیله کړې ده. بل لوري ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق پر خپل ایکس پاڼه د کرکټ افغان ملي لوبډلې ته د زمبابوې څخه د لوبو د ګټلو مبارکي ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زمبابوې څخه د شلو اورونو د لوبو لړۍ وګټله. کوربه زیمبابوي د لوبو په دې لړۍ کې له افغانستان سره درې ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې هم په پام کې لري. لومړۍ 500 مسابقه به د سې شنبې په ورځ، دویمه د پنجشنبې په ورځ او درېیمه به د روانې شنبې په ورځ وسی. د دوړو هیوادونو لومړۍ ټیسټ لوبه به د مرغومي جدي پر شپږمه او دویمه هغه د مرغومي پر دیارلسمه وسی. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه د غرض نور راپورونه زموږ پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com ته ورسي. اوس ورزو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ته. که څه هم د طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلافات خبره کیږي، خو د طالبانو جوړو چارواکو دا ګنګوسي رد کړي.
ډیر خوشاله کېږم دا د دې معنا لري د الله سره وي چې موږ ټول د مشرانو په مابین کې محبت مینه اتونه.
د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې د افغان کډوالو وضعیت ناوړه شول سوی.
کسانی که بوده باش میکنن داخل او کمپ حالت
سنج په کمپ جوان کوي د سیاسي بندیانو په څیر دي. شرایط دومره بد دي چې د اوبو او ډوډۍ ستونزه شته. ډېر کسان پر رواني ستونزو اخته شوي.
په ترکیه کې هم افغان کډوال له ډول ډول ستونزو کړیږي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اوکراین ولسمشر وایي روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراني ځواکونو پر پوستو د بریدونو لپاره د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته غوښتې ده. دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم سلامونه او د خبرونې ته شرغلاست. اوس ورځو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. که څه هم د طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو خبره کیږي، خو د طالبانو چارواکو یو ور بیا هغه ګنګوسي رد کړې چې ګواکې د خلیل الرحمن حقانی وجل کېدل د دوی د خپل منځي اختلافاتو پایله ده. د طالبانو د سرپرست کابینې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی د پنجشنبې په ورځ د دې وزارت په انګړ کې په یو ځانمرګ برید کې ووژل سو. ځینې بهرنۍ رسنۍ، بهرني ډیپلوماتان او سیاسي شنونکي وایي پر ځینو مسایلو په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو د بندیزونو پر سر د طالب مشرانو ترمنځ اختلافات شته. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هغه وزیر ته کړی چې ګواکې د طالب مشرانو ترمنځ اختلاف شته. ملا برادر چې د شنبې په ورځ د لیندې په څلورویشتمه نیټه د خلیل الرحمن حقانی د فتحې لپاره پکتیا ولایت ته تللی و، هلته یې په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د وژل شوي حقانی وراره سراج الدین حقانی یې تر څنګ ناست و وویل
چې مشر وینم یعنی ډیر خوشاله کېږم. دا د دې معنا لري د الله سره وي چې موږ خپل د مشرانو په مابین کې محبت مینه اتونسته. ما د چا په خبرو غوږ نیسئ، ما سوچ خرابوي.
د ملا برادر د خبرې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت پرون پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر خبرې کړې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د تیرې پنجشنبې په ورځ د دې وزارت په انګړ کې په یوه سانمرګ برید کې ووژل شو. که هم د دې برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی، خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د دې لوړ پوړي چارواکي له وژل کېدو وروسته داسې ګنګوسې خپرې شوې چې د طالبانو پر دې وزیر برید د دې ډلې د واکمنو چارواکو د خپل منځي اختلافاتو پایله ده، هغه څه چې ملا برادر او نور طالب چارواکي ردوي. په پکتیا کې د خلیل الرحمن حقانی د جنازې په مراسمو کې د جمعې په ورځ د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په خپل وینا کې خلیل حقانی زړور وباله او په ځانګړې توګه یې په وروستیو کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده سره په یوه غونډه کې د نوموړي په جرأت خبرو ته اشاره وکړه. په همدې مراسمو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د خلیل الرحمن حقانی د وژلو تور په بهرنیو کړیو پورې کړ او وی ویل د ایشسه کال په افغانستان کې اوه داسې بریدونه کړي چې تلفات یې اړولي او له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې شپږ بریدونه یې په بهر کې پلان شوي وو. متقی ویلي د حقانی د وژلو د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. خلیل رحمان حقانی د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینی نومړنی غړی دی چې په 2020 کال کې د دې ډلې له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې وژل کیږي. طالبان که څه هم د عامو خلکو او رسنیو څخه د خپل منځي اختلافاتو د پټولو هڅه کوي، خو د دې ډلې ځینې مشران وخت نا وخت داسې څرګندونې کوي چې په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله له فرمانونو څخه څرګنده نارضایتي پکې لیدل کیږي. همدارنګه لویدیځو ډیپلوماټانو رسنیو هم وخت په وخت د طالبانو د مشر د ځینو پالیسیو پر سر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ اختلافاتو ته ګوته نیولې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې د متحده عرب اماراتو د ابوظبي په یو کم کې دین افغان پناهغښتین کې شکایت کوي چې لستخت ستوند سره مخامخ دي. دروختي مرکزونو او د خپل اولادونو لپاره د زده کړې د فرصتونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې د پناهغښتون کې جدي ګڼي. تفصیل په دې راپور کې
د متحده عربی اماراتو په ابوظبي کم کې افغان پناهغښتون کې نورو هیوادونو ته د لیک په پروسه کې د ځن لامل نیوکې کوي او وایي چې د روغتیایي مرکزونو او د خپل اولادونو لپاره د زده کړو د فرصتونو د نشټوالي له کبله له کړاوه ډک ژوند تیروي. دوی وایي چې دا کم د دوی لپاره د زندان په څیر دی او ډیری ښځې او ماشومانو رواني ستونزې پیدا کړې دي. په دغه کم کې اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي وایي چې په کم کې شپږ څلوېښت تنه افغانان په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
کم کې ګرځېدای نسو، ټولو ته روحي او رواني ستونزې پیدا سوي دي. ډیری ښځې او ماشومان دي. ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او د کار کولو فرصتونه نشته. دا ځای د زندان په څیر دی. وضعیت مو ډیر خراب دی. له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتنه کوي چې زموږ ژغ واوري. موږ ان د لاریون او د خپل حقونو د غوښتنې لپاره د اعتراض حق هم نه لرو. د ماشومان او ښځو روحي او رواني حالت ډیر د اندیشنې وړ دی.
دغه پناهغښتونکو په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته دغه کم ته د امریکا، کاناډا او ځینو نورو هیوادونو په تمه لیږدول شوی. خو د څه باندې درې نیمو کالو په تیریدو یې برخلیک لا معلوم نه دی. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې له ابوظبي کم څخه نورو هیوادونو ته لیږدول شوي وایي چې پناهغښتونکو په دغه کم کې له کړاوه ډک ژوند تیروي. دوه تنه چې له ابوظبي کم څخه لیږدول شوي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې کم په صنعتي سیمه کې جوړ شوی چې آن پاکی او باوش نسیمه هم نلری.
کسانی که بوده باش میکنن داخل او کمپ حالت
کسان چه بده کمپ که جوان که وید سیاسی بندیانو پسیر دی شرایط دوم را بد دی چه دو با او دوری ستون زشتر دیر کسان پروانی ستون زوخت شوی. زین بوداگان دروانی فشال لامل مر شوی دی. زین زوانانو زان مجنی کری دی. دخزو و ماشمانو ده نهیلی کچو رستر بلی مخبر زیاده دوده. او زبخ بلا ده دغو وزیاد شاهد بادی شویم.
او کم جایی نیست که اگه آدم و یک فامیل بر یک
پدې کم کې څوک نشي کولای چې د وی میاشتې لپاره ژوند وکړي. وضعیت خرابت دی. زه د 2004 کال په لومړی کې لا غځای راووتلم. زماله تګروسته پروسه و درېده. د بشري حقوقو وضعیت په بشپړه توګه تر پخولاندې شوی او د ماشومان لپاره د زده کړې مناسب شرایط نه وو. لکڅ پر مخترلی زندان ته ورته و ل خلکو ازادۍ اخیستل شوی وی
د ابو ظبی کم مسولینو د ورته ادا او پاړه چوڑان د هم مطرح شوی وی څه نه دی ویلی په همدې حال کې د افغانستان د بشری حقوقو فعالانو ټولنه په ابو ظبی کم کې د پناهغښتونکو د سختو شرایطو پاړه اندیښنه خي او په دې برخه کې ل ځند پرته د اقدام غوښتنه کوي د دغه ټولنې غړي فهیم فرواق په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
وضعیت وطندارا ما د کمپ ابوظبی
په ابوظبی کم کې زموږ د هیوادوالو حالت ته په کتو د امریکا او کاناډا په ګډون غه هیوادونه چې د دوی د کډوالۍ قضیه منلی باید د پاتې چارو بشپړولې د خپلو کارونو په لومړیتوب کې راولي د دوی وضعیت د اندېښنې وړ دی او په دې مسله کې خپل هیوادونه باید له ځند پرته اقدام وکړي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو مخه ونیسي
د بشری حقوقو د فعالانو ټولنې تر دې وړاندې په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی و چې دغه افغان پناهغښتونکو چې ډیری برخې د پخوانی حکومت کارکونکي قاضیان او خبريالان دي په نامعلوم برخلیک اخته دي او په ورته وخت کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو لګوښ سره هم مخامخ دي
په ترکیه کې مشت ځینی افغان کډوال په دغه هیواد کې د کډوالو د نیول کېدو د پیښو پر زیاتې دوه اندېښمن دي ځینی هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د ازادي رادیو ته ویلي چې افغانستان ته د جبري ستنېدو او په ترکیه کې د کډوالو د لا سختو شرایطو په اړه اندېښمن دي سنا ککړ او نور تفصيل
په ترکیه کې میشت یو شمیر افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د پښتون او جبري شړلو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي یو له دوی څخه محمد چې له ترکیه یو ځل ویستلو وروسته په ناقانونه توګه بیرته ترکیه ته ستون شوی وی افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره لري
شرایط مهاجرین تر ترکیه هم خیلی سخت است
په ترکیه کې د کډوالو شرایط ډیر سخت دي زه څلور میاشتې په کام کې وم او له هغه ځایه ډیپورت شوم په افغانستان کې هم اقتصادي شرایط خراب دي د ایران او پاکستان هم خراب دي له ژوند سره مې لوبه وکړه او ځان مې ورسو خو دلته هم آرام نه یم او د نیولو خطر احساسوم
هر ځای کې بشه خطر احساس مګنه یعنی بګیره رد مرز مکنه
په پاکستان او ایران کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو په اړه د دې هیوادونو د سختو پالیسیو په دوام کې ترکیه هم دا لړۍ ګړندې کړې یو افغان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راستون شوی او نوی غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د ترکیې د پولیسو د چلند او د دې هیواد په کمپونو کې د نیول شویو کډوالو د وضعیت په اړه وویل
دروازې تړلې وې یوازې د ډوډۍ خوړلو پر مهال دروازه خلاصول او ډوډۍ راکوله هغه هم یوازې دوه وخته یو سهار او بل د شپې وضعیت ښه نه و هغه کس چې داوا کوله هغه به ساړه ځای کې د څو ساعتونو لپاره ساته
د په داسې حال کې دا چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دغه هیواد د ځواکونو په ګډو روسي عملیاتو کې 901 تنه غیر قانوني کډوال نیول شوي او له 306 شپېته زره او 838 کسانو څخه پوښتنې ګرویګنې شوې دي علي علي کایا د جمعې په ورځ د دسمبر په 10 نیټه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې عملیاتو کې چې د بیا اسنادو په ناغښتونکو د پیژندلو په موخه پیل شوی و تر 1500 زیات ځایونه پکې پلټل شوي چې پکې متروکه ودانۍ عامه ځایونه ترمینلونه او نور ځایونه شامل دي نوموړي دغه نیول کېدل د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره د ترکیې د هڅو یوه برخه وبلله او زیاته یې کړه چې نیول شوي پناهغښتونکي د ساتلو مرکزونو ته لیږدول شوي او له دې هېواده د هغوی د ایستلو بهیر پیل شوی دی د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په دې اړه معلومات ورنه کړل چې دغه کسان د کومو هېوادونو ادبا دي خو په ترکیه کې ډیری کډوال افغانستان او سوریه دي د کډوالو چارو کارپوه ډاکټر نثار احمد مصدق په داسې حال کې چې له کډوالو سره هر ډول ناوړه چلند د کډوالۍ د قوانینو او د بشري حقوقو خلاف بولي زیاتوي د افغانانو د کډوالۍ د زیاتوالي اصلي لامل د طالبان حکومت بې کفایتي ده هغه ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې پر افغانستان واکمن دي باید د سولې ژوند شرایط او د خلکو لپاره د ازادۍ او زده کړې شرایط برابر کړي تر څو خلک کډوال نشي او له هیواده تیښتي تاړ نشي
په تیرو دریو کلونو کې د طالبان حکومت په بیا واکمنېدو سره ډېریو افغانانو د امنیتي او اقتصادي ستونزو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله یا په قانوني توګه او یا هم له ناقانون او خطرناکو لارو یې ځان ترکیې ته رسولی دی د بشري حقوقو یو شمېر سازمانونو هم تر دې مخکې د ترکیې د پولیسو لخوا د کډوالو د نیول او چلند په اړه اندېښنه ښودلې او پر دغه هېواد یې غږ کړی چې بشري او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ او سمه یو بهرنی مسأله د اوکران ولسمشر وای روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پر پوستو د بریدونو لپاره د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته غوښته ده. که څه هم تر اوسه په دې بریدونو کې د شمالي کوریا د ځواکونو ګډون په خپلواکه توګه تایید شوی نه دی، خو د اوکراین د لوی درستیز په خبره د اوکراین ځواکونو په ځوابي بریدونو کې د روسیې د تیلو تاسیسات په نښه کړي دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وای مسکو هڅه کوي ل کورسک سیمه د اوکرينيز واکونو د استولو لپاره د شمالي کوریا واکونه وکړوي. زيلنسکي پرون شنبه د دسمبر 14 ویلي د معلوماتو پر بنسټ روسیې په خپل وروستي بریدونه کې د شمالي کوریا ل واکونو مرسته غوښته ده. زيلنسکي وړاندې ویلي کته هم د شمالي کوریا واکونو یوازې پر کورسک سیمه بریدونه کې ګډون درلود، خو په خبري شمیر ډیر و. دا زيلنسکي د خبرې په داسې حال کې دی چې لدې وړاندې د اوکرين د پاوز د مرکزی استخباراتو ریاست په یوې خبرپاڼه کې ویلي وو مسکو به ډیر ژر په کورسک سیمه کې د اوکرينی ځواکونو پر پوستو د بریدونو لپاره د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته وغواړي. د دې ریاست په خبره وړ مورز د شمالي کوریا ځواکونو ته د آماده باش خبرداري ورکړل شوی و. د اوکرين د پاوز د مرکزی استخباراتو په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي د جګړې نومړې کرخې ته سرتیری په عامه موټرو او لارو ورسېدلې دي. تر اوسه خپلواکه سرچینو په کورسک سیمه کې د اوکرينیز واکونو پر پوستو د شمالي کوریا د واکونو بریدونه تایید کړي نه دي او نه د روسیې د دفاع وزارت روسه په دې اړه څه ویلي دي. اوکرانی ځواکونو دروان کال پاګست میاشت کې د روسي په خوره کې دننه پر کورسک سیمه بریدونه پیل کړل چې د دې سیمه ډیره برخه په خپل ولکه کې ونیوله. خو روسي د 3 اکتوبر په میاشت کې په سیمه کې د خپل سرتیرو سربیره د شمالي کوریا د ځواکونو ځای پر ځای کول پیل کړل. د اوکران لوی درستیز پرون شنبه ویلي په کورسک سیمه کې د روسي لا پیل 15 نه خته شوی چې له هم دوام لري. دا لوی درستیز په خبره دښمن تروسه و هوایی او پر توپخانو بریدونه کړي دي. لوی درستیز وړاندې ویلي روسي ځواکونو په دې بریدونو سره هڅه کړې چې اوکراني ځواکونه په شاکړې خو دوی نه دي توانېدلي. دا لوی درستیز په ټکو اوکراني ځواکونو د روسیې پر هغو تاسیساتو بریدونه کړي چې د روسي ځواکونو ته یې نفتي مواد رسول. تروسه روسي چارواکو او د روسي دولتي رسنیو پر دې نفتي تاسیساتو د بریدونو په اړه تفسیرنه ده کړې. شمالي کوریا له روسي سره د روان کال په جون میاشت کې د ستراتیژیکي ملګرتیا یو موافقه لاسلیک کړې وه چې له مخې د دې هیواد ځواکونه د روسیې په خوره کې د اوکراین پر ضد جګړه کې برخه اخیستلی شي. د روسیې او شمالي کوریا د رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دواړو هیوادونو مشرانو د موافقه لاسلیک کړې او پر بنسټ اوس مهال د روسیې په خوره کې د شمالي کوریا ځواکونه عملا د جګړې ډګر ته رسیدلې دي. د اوکراین په جګړه کې د روسیې لخوا د شمالي کوریا د ځواکونو کارول د اندیښنې رامنځته کړي چې دا به د آسیا پیسیفیک سیمه بی ثباته او د اوکراین جګړه به نور هم پراخه کړي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. لا ډیریکټ ټلیفونونو د تنکیو ځوانانو استفاده د دوی له ودی سره مرسته کوي که روغتیا ته زیان اړوي. ځینې وایي د دې پوښتنې ځواب لا ډیریکټ ټلیفونونو کارونی او کنټرول پوري اړه لري. ځینې افغانان له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې ډیری وخت لا ډیریکټ ټلیفونونو څخه د کارونی پر مهال تیریږي.
په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ په افغانستان کې له ځیرک ټلیفونونو استفاده زیاته شوې او د فیسبوک، واتس اپ، انستګرام او ټیک ټاک په څیر ټولنیزو شبکو خپل ځانګړی ځای او مقبولیت پیدا کړی دی. دغه شبکې یوازې د اړیکو نیولو لپاره نه، بلکې د نورو ګڼو موضوعاتو په هدف کارول کیږي چې د ځوانانو په خبره د دوی د ټولنیز ژوند یو مهمه برخه جوړوي. د هرات ولایت اوسیدونکو نبیل چې 14 کال عمر لري وایي د ورځې ډیری ساعتونه په موبایل کې تیریږي. دی وایي زه د لوبو، ټیک ټاک، فلمونو لیدلو، موسیقي اوریدلو لپاره موبایل کاروم. ډیر وخت ټیک ټاک کې تیروم، یو یا دوه ساعته پاب جی لوبه کوم او همدومره وخت په کې فلمونه ګورم.
د ساعت چې پاب جی او یو ساعت مې کوم فلم وینم، فلم یو ساعت دوه ساعت.
د کابل اوسیدونکو سیاوش چې 12 کاله عمر لري وایي د مور او پلار موبایل کاروي، خو اوس غواړي ځان ته موبایل واخلي.
روزانه صبحونه کې مې خېزم، صبحونه را نوش جون کده
دی وای زه سهار ل چای سکلو وروسته ماسپخین او د شپې پر مهال موبایل کاروم. یوټیوب، ټیک ټاک او پابجی لوب می خوخیږي. زه ډیر موبایل کاروم ځکه چې زمون کور ته نږدې پارک یا د سپورت جیم نشته. اوس می پریکړه کړې چې خپل شخصي موبایل ولرم ترڅو هر څه چې غواړم پکې وای کړم.
جیم نږدې خانه ما نیست، از این خاطر ما علاقه من به موبایل هستم.
پا کابل کې د رواني ناروغي او ډاکټرې خدیجه وردک له موبایل څخه د ځوانانو د ډیر استفاده د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مور پلار خپل د ټولنیزو شبکو له موبایل ټلیفون دوه څخه ډیر زیات نه استفاده کوي. ځل خپل کورنۍ کې ټولنیزو شبکې څخه ډیر استفاده کوي. هغه د دغه څخه د خپل زده کړو لپاره مهارتونه زده کول لپاره استفاده کړي چې په سمه توګه کارول یې کول شي. د اروي زنر څخه مخنیوي وکړي د په هواي او د سالم فعالیتونو ځایناست کول او د اړیکو پیاوړ کول په ساتلو کې مهم نقش او رول ولوبوي.
خلا زیرک ټلیفونونو استفاده څه ګټي لري؟ د پروان ولایت وسیدونکي عزیز الله چې د ژبو د زده کړې لپاره موبایل کاروي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دسترسي به اطلاعات
او منابع موبایل د معلوماتو زده کړې، کلتوري او ټولنیزو اړیکو، تفریح او تخلیق لپاره ډېره ښه وسیله ده او زه یې د ژبې د زده کړې لپاره کاروم.
زبان استفاده میکنم.
د کابل خار وسیدونکې سنا ملکزی وایي چې د نجونو پر وړاندې د خوندزیو له تړلو وروسته اوس د ټکنالوژي، موبایل او انټرنیټ پر مټ کولای شي په یو ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
راهای تحصیل و تعلیم بر روی بند گردیدن
دسته کرو دروازه بندی شوی نوسته در تکنولوژی و انترنت سخه کار اخلم او حقا وقفه چیز ما پزده کرو که را غلیده حتی کام چی دو موبایل او انترنت بمرسته پورا کرم.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې شل اوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې خپل کوربه زیمبابوې ته دوه د یو په مقابل کې ماتې ورکړه. د لوبلړۍ درې سیالۍ د شنبې په ورځ د ډسمبر په 14 نیټه ترسره شوه چې افغانستان د درې وکټو په تفاوت وګټله. په دې سیالۍ کې افغان لوبډلې د 75 ګټلو وروسته دا ځل زیمبابوې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. زیمبابوې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 19.5 اورونه ولوبول او 120 منډې وکړې. د دې لوبډلې مخکخ منډه جوړونکی برین بینټو چې 10 منډې کړې وې. په افغان توپ اچونکو کې د ازل لوبډل مشر راشد خان څلور لوبغاړي وسوځول. د غراز عظمت الله عمرزي، مجیب الرحمن او نوین الحق دوه دوه وکټې ترلاسه کړې. افغانستان ورکل شوی هدف د شلم اور په دریم توپ ترلاسه کړ او په دې سره د لوبلړۍ وګټله. په دې سیالۍ کې د افغانستان د توپوهونکو لړډلې عظمت الله عمرزي 14 منډې وکړې. د غراز محمد نبی ساحل په 40 منډو ناسوځېدلې پاتې شو. د امدارنګ ګلبدین نائب 22 او رحمان الله ګربز 15 منډې جوړې کړې. په دې لوبلړۍ کې افغانستان دویم او دریم سیالۍ وګټله خو په لومړۍ سیالۍ کې زیمبابوې افغانستان ته ماتې ورکړې وه. د پایلوبي د غوړه لوبغاړي په توګه عظمت الله عمرزي ونومول شو چې 14 منډې کړې وي او دوه لوبغاړي سوځولې وو. خو نوید الحق د 2 وکټو په اخستلو سره د لوبلړۍ د غوړه لوبغاړي جایزه وګټله. د دغه سیالۍ په تړاو د افغانستان د کرکټ پخوانی لوبغاړي باطن شاه دریمزي ویلي دي چې یو ار بیا د افغان لوبډلې تجربه لرونکو لوبغاړو وخوده چې لا هم دوی ته په ملي لوبډله کې اړتیا ده. هغه وړاندې وایي
او د ګلبدین او د عظمت کوم پارتنرشپ بیلډ په دواړو او هغه یو وینینګ پلیټ فارم جوړ کړ. په ان کې د نبی اړتیا ماغه سیناریو کې د غلطه بکاري او نبی وو کولای شو چې دا میچ فینیش کړي. البته د نبی په اړه باندې ډیر وخت خبرې کیدل خو نن یې پروف کړ چې یاره نبی په لاس کوم رب نه په سیریزونو کې د نبی پرفارمنس بیلډینګ کې ګورو کې بهترین لګیا دا خلک یا دا نو د نبی د کرکټ هغه کې ډیر اندم دا همدغه وخت چې هغه ټیم ته هغه شی ډیلیور کړي هغه یو مومنټم ورته جوړ کی چې په دې کې په اخره کې ساری څومره خبر پوم کې هغه لپاره بیا غل لپاره په دې ټیم لپاره هم ډیر ښه.
دغه راز نو موړی وای چې د کرکټ ځوان لوبغاړو ته باید وخت ورکړل شي ترڅو ځانونه ښه ثابت کړي. د نو موړی په باور په یو یا دوه سیالیو کې هیڅ لوبغاړی نشي کولای چې هغه ځان ثابت کړي شي.
د کرکټ د مینوالو نو مې دغه هیله چې د ټول پلیئر سره یو نظر باندې وګوري دا نه چې د افغانستان آینده دا بند ده. کوم ینګ هلکان چې هغه ټول ته یو رقم ایکوال چانس ورکول پکار دی او ټول ایکوال سپورټ ورکول پکار دی. از چې په یو یو شی باندې خپص ماغه دی ساک رحیمی په نلو بولو باندې دا دی ساک رحیمی صحیح چې په ایمرجینګ کې چانس نو ور الله عمر ځان پروف نک څومره چې منګه تمته لرو دل خو دل چې په یو میچ لروستا بیا دی هغه ډراپ کول دی ما په نظر باندې غلط چانس ور کول پکار دی هغه جوړول پکار دی ځکه چې کله نور لکان ته جوړې نو دی حالت هم حق جوړیږي چې هغه ته چانس ور کې هغه ولو به
دا ور د چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به د روان ډسمبر میاشتې په لسمه نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او تر هغې وروسته به دوه ټیسټ سیالۍ هم ولوبوي.